وسه پور لا تماسونه شروع شوه دي ان د صلح خبرې لا تر وسه پورې شروع شوه نه دي نو متاسفانه موږ بعد وخت تماسونه ته موږ هم خبرې وې دا یو وخت نیسی او زمان نیسی
بله
دا یو برخه خارجي برخه ده او داخلي برخه د صلح د پاره ده چې افغانستان کې څنګه امنیت ټینګ شي څنګه حکومتداري ښه شي او د ولس او د خلکو ترمنځ فاصله راکمه شي کله چې دلته نظام یعنی ثبات پیدا کړي حکومتداري ښه کیږي امنیت راځي نو هغه کسان چې مصالحه کوي څنګه یا د خپل مقابل کې جنګيږي هغه هم دا فکر کوي چې دوی ورشي کولای چې هغه اهداف چې دوی لري
بله
جنګ دلاري حاصل کړي نو باید خبرو اترو ته سره کیږي نو دا یو پروسه ده دا یو آغاز ده یو ښه موقع ده چان داخلي حمایت موجود ده د ټول خبرو لپاره هم منطقوي او هم بینالمللي
bale تشکر له ډیر مننه کو ساسونه میاخیل صاحب زب بیا رسم اقتصادي برخه ته ولسمشر غنی خپل په خبرو کې لوی پروژه تل کڅنګ چې تاسو ویل اشاره وکړه او د امریکا مرسته اشاره وکړه دغه سي چې اوساسيهون ویل ځین تشويشونه ځین مشکلات همسته اساس په نظر باندې امریکا په دې برخه کې څه کولای شي چې دغه سي بنیادی پروژې چې دی په افغانستان کې دغه عملی سي فیضان صاحب مهرباني وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم زه په دې مورید باندې یو وړاندیز لرم چې په دې باندې ما یو څه لیکل هم کړی دی غواړم چې ولسمشر ته وړاندې کوم اکثره تاجران چې موږ ورسره خبرې کړې دي ورسره ناشتي دوی هم دغه د اصلاحات او د فساد نشکایت کوي هم دغه وجه ده چې دوی په گاونډي ملکونو کې او یا حتی په منطقي ملکونو کې دوی خپل سرمایه گذاري کړي دا پنګونه کوي کچیرته ولسمشر او د اوسنۍ حکومت د تاجرانو لپاره یا د سوداګرۍ لپاره یو کوارډینیشن باډي چې سمون اداره ورته ویلی سو دا جوړه کی او دغه اداره د تاجرانو یعنی د سوداګرو او د دولت او هغه نړیوالې ادارې چې په تجارت کې کار کوي لکه یا د مالی بخشونو سره مصروف دي لکه نړیوال بانک او د نور ادارې دوی په ګډه باندې و اداره جوړه کی چې تاجرانو ته رسیدګي وسی چې دوی ضرورت شي دا کړي سمون یو اداره جوړه سو نو زه تاسو ته اطمینان در کوم چې اکثره تاجران چې کوم په منطقه کې دوی سرمایه گذاري کړي دا او یا په گاونډي هیوادونو کې سرمایه گذاري کړي دوی ټول راځي افغانستان کې خپل پنګونه کوي مونږه ضرور نه ده چې صرف د افغانستان حکومت تسرګیونی سومنګ باید هغه تجاران سوداګر چې دوی خپل سرمایه گذاري په نور هیوادونو کې دوی تشویق ترڅو افغانستان تراسي فابریکات جوړ کړي هلته سرمایه گذاري وکړي امنیت هم دومره غټه مسله دی دوی لپاره نه ده څومره چې اداري فساد دوی لپاره مخنیولې ده مثلا دوی غواړي فابریکه جوړه کړي څوک مزک نه ورکړي دوی غواړي چې فابریکه جوړه کړي څوک هاتا د دې لپاره چې څنګه د خپل فابریکه رجستر کړي لچا سره کار وکړي څوک قرض ورکړي څوک څنګه کې دا وړ وړې ستونزې دي چې خلکو مخنیولې او حتی یو څه اندازه امنیت موجود چې د اختطاپونو مخاوني ولې سي یعنی دغه اصلاحات او کلمات چې ډیر زیات خوشاله ما غو پم دی وجه باندې کولس مشر غنی دی تجارت لپاره دی تجارانو د تشویق لپاره یو خاص او ځانګړي اداره جوړه کی او دې پراس کې یو خاص د سې یو څوک چې هغه هم تجار وي تجارانو سره بلد وي او د افغانستان په سیستم باندې کار وکړي البته لارګ نه باندې د اداره جوړه سي ځکه چارته لاسرسي د خلکو اسانه نه وي او دا لار سي له دوبۍ او نورو جو کې له تاجرانو سره وغږیږي ورته چې تاسو افغانستان تراسي سرمایه گذاري وکي تاسو څو غواړي د افغانستان له دولت نه نو خپل غوښتنې ورته یادي کی په دغه وخت کې چې کله دوی د خپل غوښتنې ورته یادي کی زه مطمئن یم یعنی زه له دې مایک لارینه د افغانستان ولس او ولس مشر ته دا ډاډ ورکوم چې 2 میلیارډ ډالر هغه افغانان چې باندې سرمایه گذاري کړي دوی آماده دي چې افغانستان ته راځي خپل سرمایه گذاري وکي خو دولت د افغانستان د دوی ته صرف او صرف د یو څاند از زمينه برابر
کړي یعنی غفزا نست د سرمایه گذاري لپاره وو هغه باید برابر سي ترڅو چې دغه سرمایه چې وو د باندې دي هغه په داخل کې ولګول سي ډیر مننه فیضان صاحب سوفی صاحب تاسو په خپل د فول برایت محصول یا سعودلته امریکای ته راغلي تحصیلات کوي د تحصیل او د کیفیت د تحصیل د کیفیت او د تعلیم د کیفیت په خپل دغه ظرفیت جوړونی خبري هم وسولې پرون هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا وعده وکړه چې په 50 نور کلونی کې به د فول برایټ کوم بورسونه چې دی دا به دو چنده کوي 50% به ډیری وي. ساس په نظر باندې دغه سی بورسونو برابرول او دغه سی ځوانان راستول او دلته تعلیم کول او بیا برته د افغانستان په بیا جوړونه کې د دوی کوم رول چې دی دغه تاسو په کومه سترګه ګوري او څومره فکر کوي چې په دغه راتلونکو 50 کلونی کې به زموږ تاسو د حکومت د نیوی حکومت دغه یو تګلارې چې پیسې لا ځوانان وروزل سي ځوانان ظرفیتونه جوړ سي ځوانان تحصیل وکي او بیا په افغانستان کې مدیریت او کارونه دوی مخ ته یوسي.
ولې ډیر مننه. زما په اند افغانستان یو قوي مسلکی قوی بشری ته ضرورت لري.
بله.
لکه کله چې د طالبان رژیم وزندول شو نو موږ ولیدل چې هغه ته دوه مشکلات وو. یو دا مشکل چې افغانستان هغه مسلکی کډرونه افغانستان کې وجود نه درلودل. دا د مشکل د سپلای وو. کله چې د کرزای صاحب دولت کوشش وکړ چې زیات افغانان د ځوانان ماسترین مختلف هیوادو ته ولېږي د تحصیل لپاره لکه هندستان پاکستان شو نور ګاونډي هیوادو ته ولېږي نو دا ډېر حکومت وکړ افغانستان سره. ولې بیا دومره هم ونه شو چې په د پالیسی لیول باندې ځوانان وکړي شي کار وکړي. بیا هم اکثر موږ لیدل چې خارجیان راځي افغانستان کار کوي واغې لنډمهال کارونه کوي. لکه د استاد په خبره باندې تایګوتګم چې کله چې هغه دا کارونه کول نو هغه دا پایدار پروژې باندې کار نه کول.
بله.
نو موږ دا یو مشکل دار چې موږ پایداری غواړو. کومه پایداری غواړو نو موږ باید د ځوانان مسلکی ځوانان چې خپل خاور نه د افغانستان د خاورې څخه هغه بیرته افغانستان ته لاړ شي کار وکړي.
بله.
او بل مشکل دا دی چې په اکثره بزرګانو کې ګورو چې هغه ته ځینې پانتون لرو شخصي پانتون دي دغه کوالټي دومره نه دی چې د افغانستان د هغه مشکلاتو جواب وشي. نو موږ غواړو چې د فول برایټ غونډې پروګرامونه یا د شوینه غونډې پروګرامونه د دې ته باید نور هم وده ورکړي.
بله.
موږ د رئیس جمهور څخه او د دولت څخه او د جان کیری څخه ډیر مننه کوم چې دا فول برایټ بورسونه هم نور هم یعنی دې ته ډیر کړو. بل دا چې موږ ګورو چې ځوانان ډیر ماشاءالله په خپل خو باندې ولاړ دي. موږ یو په دغه نوې کابینه کې یو ځوان ګورو چې اسد الله زمیر نومیږي چې هغه د وزارت لپاره دا نومان شوی. نو دا ډیر ښه خبره ده چې د ځوانان به تر شي او دا خپل یعنی مسلک ته نور هم کار وکي.
بله بله.
یعنی زه خپل دی باندې ډیر شکر باسم چې زه امریکا ته راغلی ما درس لولم. کله چې زه پاکستان کې مهاجرم داسې ما سره امید نه و چې زه به کله راشم امریکا ته درس وایم او بیا به د دولت چک پورو خلق سره کینم او دولتي مسایل سره خبرې کوم.
تحصیلی با یک باورمندی با آینده در نزد جوانان به گفته شما پیدا شده. تشکر از شما آقای صوفی زاده. با اجازه شما میریم به سراغ یک پیام رادیویی و بعد از اون بعد از صحبت با
کوتا باید وایم چی دوی زموږ خبرونی ځنګړي خبرونی اورید چې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر پاړه باندې دي او زموږ خبرونی ادامه لري. زموږ خبرونه به سبا ته هم ځانګړې وي او موږ به د ولسمشر غنی د ملاقاتونو پاړه باندې د ولسمشر غنی د ویناو پاړه باندې موږ مطالب ولرو او همدارنګ د کارپوهانو او تحلیلګرانو زموږ رپورټرانو کوم رپورټونه چي دي کوم میچړنې چي کومي تفسیری چي دي هغه به هم دوی ته ورسو.
تشکر. مریم مسروغ پیام رادیوی.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبد الله عبد الله د سفر د ملاقاتونو او ویناو په اړه خبرونه مرکه تبصره او ځانګړي خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو لاره اوریدای سي د مارچ له 23 څخه تر 25.
دوستان عزیز برنامه زنده از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین که با پوشش خبری سفر رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به ایالات متحده اختصاص یافته. جناب دکتر شریفی، شما چگونه سفر ای هیئت او سخنرانی از اونا را از دیدگاه ناتای امریکایی، از دیدگاه جامعه امریکایی بررسی میکنین؟ چقدر مثبت بوده، چقدر شگفت زده شدن، چقدر غیر منتظره بوده و یا برعکس چقدر ناامید کننده بوده؟ دکتر سیب شریفی صدای ما را میشنوید؟
بله
صدای ما را میشنوید؟
بله صدای شما را میشنوید.
بفرمایید، سوال ما را گرفتین؟
حداقل چند مسئله که مثلا در طول چند سال گذشته آمریکایی ها چیز نهادهای حکومتی یا غیر حکومتی و مخصوص مطبوعاتش از افغانستان شکایت داشتن و این بود که مثلا دولت افغانستان یا افغان ها در کل از حمایت های اقتبال از شانسورات گرفته قدردانی نمی کنند. این یک مسئله بود که رئیس جمهور غنی برزید بسیار به خوبی پرداخت. از طرف دیگر مثلا دو باز نظر داشت توجه اهمیتی که مثلا فعلا بعد از قضایای سوریه داعش افغانستان پیدا کرده تا حد ما فکر میکنم که سفر آقای غنی یک ما میبینیم هدف هم در هر دو گروه هم دموکرات ها و هم جمهوری ها یک اتفاق نظر وجود داره در مورد حمایت یا برخورد با افغانستان. فکر میکنم که یک مسئله بسیار خوبه، یعنی قبلا ما میدیدیم که دموکرات ها چی فکر میکردن، جمهوری ها دیگه چی فکر میکردن، اما این یک اتفاق نظر با وجود داره. و از طرف دیگه بالاخره بعد از آشنا روحیات عمومی که در امریکا وجود داره رئیس جمهور غنی بسیار ماهرانه مستقیم و به شکل بسیار شخصیش با خانواده و با خانواده از خانواده امریکایی تشکر کرده، بالاخره بگو یعنی بسیار به شکل پرسونال یا شخصی با ارتباط برقرار کرد، یعنی بحث عاطفی که تا حد نشان میده که مثلا کوشید که مثلا اما وجهی که از افغانستان به وجود داره جنگ بیفایده هست یا یعنی کشوری هست که فاسد هست یا کشوری هست که هیچ امید به وجود نره تا حدی ایره ترمیم کنه با تاکید به دستاوردهای بوده و بالاخره همچنان با شمردن مشکلات وجود داره. من فکر میکنم تا حدی وقتی که مطبوعات آمریکا رو میبینیم با وجودی که مثلا در نیویورک تایمز یا بعض دیگر روزنامه ها تا حد یک دید نسبتا منفی یا دید منفی وجود داشت در خبال افغانستان، ولی فعلا تا حد هم مثلا همی سفر آقای غنی و صحبت های افتخار را داشته یک توصیر نسبتا مصبت در اصحان عامه امریکایی ها بودش. چار مشکل است بگم که هم امریکایی ها چه قسم فکر میکنن، ولی حداقل اگر مطبوعات آدم بررسی میکنن میبینه که یک توافق نامرئی در مورد ادامه کمک ها به افغانستان در بین هم گروه دموکرات، هم رئیس جمهور، هم لیبرال ها، هم محافظه‌کار ها این وجود داره. بالاخره تاکید رئیس جمهور غنی به مسئله زنا و زن حمایت از اصول دموکراتیک این مسئله هست که یک انعکاس خوبی داشته تا بالا در امریکا. یعنی من فکر میکنم که بعد از چندین سال کشمکش و بالاخره ای که افغانستان اهمیت داره یا نداره یک اتفاق نظر در لایه های مختلف جامعه امریکا رو خود مسئله افغانستان میبینیم که فکر میکنم که بر تداوم کمک های امریکا در دراز مدت به افغانستان خیلی مهم است.
به نهایت تشکر دکتر سیب شریفی.
بله دکتر سیب شریفی وویل چی په امریکی کی دلته تقریبا د دموکراتانو جمهور غوښتونکو ترمنځ یو توافق نظر موجود دی د افغانستان په اړه باندې او دغه سفر تر یو حد پورې د دې سره مرسته کړې ده چې د افغانستان کوم تصویر چې په امریکای کې د امریکای په مطبوعاتو کې وو د امریکای د خلکو سره وو چې ګوندې هلته فساد شته، هلته کار نه کیږي، هلته داسې حکومت دی چې زموږ شریک نه دی، هغه تر یو حد پورې له منځه تللی دی. ډېره مننه کوو استاد شریفي. زه فکر کوم چې اوس د مطبوعاتو تبصرې لرو، ولاړ بسو د مطبوعاتو تبصرې ته وګورو چې په امریکای کې مطبوعات د ولسمشر غني سفر
در رابطه با سخنان آقای شریفی که صحبت کردن ببینیم مطبوعات گسترده تر از فراشمی میشنیم، بعد دوباره برمیگردیم با مهمانان خود صحبت دنبال میکنیم.
با وجود آمدن رهبریت حکومت وحدت ملی افغانستان به ایالات متحده و ملاقات های مختلف و به سطح بلند در واشنگتن، افغانستان امروز در سرخط صفحات نخست روزنامه های عمده امریکایی قرار نگرفته بود. اما بعد از ساختن خروج سربازان امریکایی از افغانستان بزرگترین خبری بود که در صفحات اینترنتی چند نشریه عمده ایالات متحده بازتاب یافته بود. با وجود آن که پرسشی خبرنگار در مورد اسرائیل وقت زیاد نشست خبری مشترک رهبران افغانستان و ایالات متحده را روز گذشته گرفت. شماره از نشریه ها در بخش نظریات به بعدهای مختلف موضوع افغانستان پرداخته که از جمله تام کاتن سناتور امریکایی در نشریه پالیتیکو در مورد اهمیت افغانستان برای امنیت داخلی ایالات متحده نگاشته است. پیام عمومی این سناتور محافظه‌کار که زمان در افغانستان نیز به حیث سرباز خدمت کرده این است که افغانستان دستاورد بزرگ برای ایالات متحده می باشد و آنانی که در مورد آن کشور نگران و ناامیدن باید بدانند که افغانستان از این آزمون ها بدر خواهد آمد. سناتور کاتن در مطلب پولیتیکو خطاب به رئیس جمهور اوباما می گوید که افغانستان تا هنوز در محور امنیت ملی امریکا قرار دارد و ما نباید زمینه را مساعد سازیم که القاعده یک بار دیگر با آن کشور رخنه کرده و ایالات متحده و علایق آن را هدف قرار دهد. با عقیده تام کاتن با رهبری جدید افغانستان ایالات متحده شریک خوبی در افغانستان دارد و دست کم 10,000 سرباز امریکایی در آن کشور فراتر از سال 2017 باید باقی بماند. پتریشا گوسمن پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر برای نشریه هافینگتن پست در مورد نگرانی های این سازمان از وضعیت حقوق بشری مطلب نوشته است. در مطلب برمکس مختصر رئیس جمهور محمد اشرف غنی روی وضعیت حقوق بشری در خطابه کانگرس اشاره شده و گفته است که ایالات متحده باید در این عرصه گام های برجسته تری را بردارد. نویسنده معتقد است که بزرگترین آزمون رئیس جمهور غنی برای تحقق حقوق بشری در افغانستان موجودیت قماندانان و قدرتمندان در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان می باشد. گوسمن در مطلب هافینگتن پست نگاشته است که آقای غنی تعهد سپرده بود که به مشکلات حقوق بشری و بدرفتاری ها رسیدگی کند، اما اکنون زیر فشار زیاد قرار دارد تا قماندان ها و افراد قدرتمندی را در صفوف قوای امنیتی نگه دارد که در مقابل طالبان و کشتار آنان مؤثر می باشند. این پژوهشگر حقوق بشری از ایالات متحده خواسته تا کمک های مالی به قوای امنیتی افغانستان را مشروط به تطبیق اصلاحاتی کند که منجر به بهبودی وضعیت حقوق بشری شود. روزنامه لاس آنجلس تایم در مورد تصمیم رئیس جمهور اوباما به خاطر بتی ساختن خروج سربازان آمریکایی نگاشته که این تصمیم را ممکن رئیس جمهور آمریکا پس از بحرانی شدن وضعیت در عراق گرفته باشد. در مطلب روزنامه لاس آنجلس تایم آمده است که رئیس جمهور باید تا پایان سال جاری میلادی تصمیم خود را نهایی کند و بگوید که چه تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. آقای اوباما علاقمند پایان جنگ در افغانستان و خروج تمام سربازان از آن کشور می باشند. اما کارشناسان هشدار می دهند که خروج همزمان و تمام سربازان پیامدهای ناگواری در افغانستان خواهد داشت.
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن
از ساعت 7 تا 9 شام
و از 5 تا 7 صبح
از دوشنبه تا پنجشنبه
پوشش ویژه خبری و تحلیلی این سفر از رادیو آشنا صدای امریکا.
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن.
درنو قدر من آوریدون که تاسو در امریکا جاگشنا را جون امریکا تا در ولسمشر اشرف غنی در سفر پرده بندیز مور زنگری خپروان آوری ولسمشر اشرف غنی در یک شنبه پورز امریکی تراغی در دو شنبه پورزی در امریکای چارواکو سره چپاقی که در امریکی در بحرانوی چار وزیر در امریکی در دفاع وزیر و امدارنگا در خزانه وزیران شامل و در دوی سره خبری وکرلی او په درې مشخص موضوعات باندې د سول د خبرو پاړه باندې په امنیت باندې او همدارنګه په اقتصاد باندې خبرې وکړلې او پرون د سه‌شنبه په ورځ له ولسمشر اوباما سره وکتل غټ خبری کانفرنس ورکړي او نن د چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته وینا وکړه. البته یو مهمه موضوع دا و چې څنګه کېدای شي چې امریکا د سولې د خبرو ملاتړ وکي او تر یو حد پورې دوی پرون هم ویل چې دوی دا درکوي چې سولې په افغانستان کې ضرورت دی او دا هم وایي چې د دې په اصطلاح د دغه سولې د خبرو مشري باید په خپل افغانستان حکومت وکړي. او تر کومې اندازې پورې فکر کوي شاه محمود میاخیل صاحب چې دغه یو لاس راوړنه وه او تر کومې اندازې پورې فکر کوي چې امریکا کولی سي د افغانستان د سولې په پروسې کې یو مثبتو تر دې لا برازنده نقش ولوبوي. په تیر بیا چې ځینو کارپوهانو چې موږ ورسره خبرې وکړلې دوی د پاکستان پاغه هوډ باندې د پاکستان په کومجمونو باندې پاغه کې شک وشو دی او ویل چې ډیر کم امکان سره چې پاکستان د خپل غا پالیسي ته تغییر ورکړي. افغانستان د امریکا څخه څه غواړي او امریکا څه کولی سي؟ میاخیل صاحب زما وازه و مهرباني وکړئ.
نو امریکا خو د فرچې تر څو کلونو کې د افغانانو ترمنځ او هم د ګاونډیانو سره او هم فیملي ټولنې سره با بیعتمادی ډیر زیات شوه ده. هر حرکت چې کیږي هغه د شک په سرګمنی کېدل کیږي. هغه ته د کوم پروسه رسول هیڅ شروع شوه ده. اوس هم ته د شک په سرګمنی ډیر خطر دی چې مخکې کوم حلول شوی هغه کامیاب نه وي. نو دا یو وخت ضرورت لري چې تر څو ټول اړخونه واقعاً دا ثابت کړي او وخی چې دیو د صلح طرفدار دی، د صلح د پروسې حمایت کوي او عملی قدمونه اوچت کړي. نو تر څو چې دغه عملی قدمونه اوچت شوي نه وي او مذاکرات د صلح نه وي شروع شوي، تر هغې پورې به دغه بېاعتمادي او تشویش او د خلکو ترمنځ او هم د مملکتونو ترمنځ به موجود وي. نو دا به وګورو په راتلونکي کې چې آیا دغه الخونه چې دي د بینلمللي ټولنه ده که منتخبي هېوادونه دي او په داخل د افغانستان کې څومره د سولې پروسې ته وفادار دي او څنګه ملاتړ کوي. نو دا هغه خبرې دي چې وخت دی دغه کې خو دغه یو فرصت دی، باید د دې نه استفاده وشي او یوازې دی چې د جنګ تاوتریخوالي د وژنې او دې منفره بحث کړي، باید د سولې په خبرو باندې بحث وکړي.
بله میخیل صاحب، ولسمشر غنی همیشه ویل دی چې د افغانستان کې د امنیت په باره کې، د سول په باره کې تقریبا د سیمې هیوادونه، گاونډي هیوادونه توافق نظر لري او دوی هم کوشش کوي چې هغه ټول هیوادونه چې مخکې د سول په خبرو کې مثلا تر یو حد پورې شامل نه و، یادونه دلچسپی نه درلودله، هغه قانی کې چې د افغانستان د سول په خبرو کې یو نقش ولوبوي، دوی چین ته ولاړل، همدارنګه ولسمشر غنی عربستان ته ولاړې، پاکستان ته ولاړې او د امریکا کې هم د سول په باره خبر وکړي. تر کومه اندازې پورې تاسو فکر کوئ چې دغه طریقه چې اوس ولسمشر غنی خپل کړی ده چې دغه ټول د سیمیز کوم قدرتونه چې دي، گاونډي هیوادونه چې دي، دا په دغه سول پروسې کې داخل کی، دغه به څومره ګټه وکړي؟
نو ګټه خو لري، د دې شک نشته چې دغه اړ یو هیواد په خپل ځای کې په خپل چوکاټ کې تاثیر لري او زیاتره دغه هیوادونه چې کوم دلچسپي لري د افغانستان په مسایلو کې سولې په خاطر باندې، دا یوازې د افغانستان په خاطر نه بلکې دغه ملکونه هم د تهدید سره مخامخ دي. په ټول مثال چین هغه خپل داخلي تهدیدات لري، والته د ای ټی آی ایم یا د شرقي ترکستان کوم حرکت چې دی نو هغې سره دی تشویش لري. همداسې پاکستان کې تاسو ولیدل چې هلته د خپله د پاکستاني طالبانو سره د هغوی مشکلات اضافه شوي دي، انفجارات زیات شوي دي، وژنه زیاته شوې ده. همداسې نور کوم هیوادونه چې په منطقه کې دي د دې نه تشویش لري که چېرې افغانستان بې ثباته کېږي، نو دلته بې ثباتي د دې ملکونو باندې تاثیر لري. خو دا چې تر څه حده پورې د یو دغه فرصت واقعا د یو ستراتیژیک هدف دپاره دی استعمالوي او که یوازې غواړي چې تکتیکي لحاظ باندې د لاغ اهداف دپاره استعمال کړي چې صرف خپلې ګټې په نظر کې ونیسي او عمومي صلح رامنځته نه شي، دا به جدا مسله ده. خو دا بې اعتمادي چې کومه یو موجود ده دغه وخت نیسي تر څو چې د دې ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. او زه فکر کوم چې جمهور رئیس اشرف غني دغه هیوادونو سره تماس نیول یا هلته سفر کول هغې ته دا وښودلی چې دیو یعنی د افغانستان حکومت د صلح په خبرو کې جدي ده، افغانستان د تبعیت ثبات رامنځته شي او هېڅکله به افغانستان د نورو هیوادونو پر ضد استعمال نه شي. دغه پیغام ډېر واضح دی او ته ورکه شوی ده او یو څه تعهدات یو بل سره شوي دي. نو دا به اوس په راتلونکي کې موږ وګورو څو میاشتو کې چې دغه ملکونه بلخصه پاکستان عملي څه قدمونه اخلي، ځکه که چېرې په افغانستان کې جنګونه شدت ونیسي په پسرلي کې یا په اوړي کې او پرمختګ رانشي د صلحو په خبرو کې، نو بیا طبعا هغه د اعتمادۍ فضا چې کومه موجود ده هغه به موجود وي او حالات به نور هم خراب شي، هم افغانستان لپاره خنده هم منطقي هېوادونو لپاره. خو دا یو شی دی چې موږ دغه نن قضاوت نه شو کولی.
تشکر.
بله زنده باشین. تشکر جناب آقای سیحون. سفرات افغانی به ایالات متحده در حال صورت میگیره که رقمی که مهمانای محترم هم گفتن و شما هم اشاره کردین، کشور با کسر بودجه، روند بطی رشد اقتصادی، امنیت متزلزل، اردوی بدون تجهیزات لازم و مذاکرات صلح در نیمه راه مانده مواجه است. آیا فکر میکنین تعهدات محکم حکومت وحدت ملی و سفر از نو به ایالات متحده که ضمناً یک نوع اعتماد سازی را و دادن هویت به حکومت وحدت ملی را به همراه داره، میتونه از این مشکلات آهسته آهسته به اصطلاح مرهمی بر این مشکلات باشه؟ استاد سیحون.
خب طبیعی است که شریک عمده استراتژی که ما برای دولت سازی و نهاد سازی در پهلوی کشورهای ناتو عمدتاً ایالات متحده آمریکا است. هیچ کسی، شخصا من به عنوان یک استاد هیچ وقت علاقه ندارم که یک مملکت در کشوری دیگر نقش داشته باشه و او بالاخره بودجه تمویل بکنه و بالاخره از نظر سیاسی ما وابسته باشیم. همه یک در شرایطی اما حتی در قرن 21 هم آرزو داریم که به پای خود استاد باشیم و امور خود.
اما خب این مسئله زمانگیر است، رقمی که همه اشاره کردن در یک روز صورت نمیگیره استاد، درست است؟
از این بابت منظور نیست که این آرزوست، بر پایه واقعیت باشه. ما میگیم که رابطه افغانستان با ایالات متحده آمریکا و همچنین جلب کمک ها ما در منطقه با یک خطر جدی فروپاشی کشورها رو بروستیم. هرچند که من معتقد هستم که در بسیاری از این فروپاشی کشورها غرب و ایالات متحده آمریکا مسئول درجه یک است. اینا سوریه را سقوط دادن، عراق را سقوط دادن، لیبیا را از بین بردن، حالا که من مدافع هیچ یک از این کشورها نیستم. اینا را بدترین نظام های روی زمین ندارم، اما وقتی که دولت ها را از بین بردن، جای اینا دولت نگذاشتن و ایجاد نکردن، یک شورشگری ایجاد کردن و امروز منطقه را در یک هرج و مرج گرفتارن. ما خوش چانس خواهیم بود که ایالات متحده آمریکا حداقل در افغانستان برای در یک مدت امید و آرزوی این باشد که ما به یک دولت ورشکسته و یا شکست خورده تبدیل نشیم. حداقل این انستیتوت ها و نهادهای میمبند و پاسیب ناتوانی که امروز وجود دارن، حداقل حفظش برای ما یک دستاورد بسیار کلان و یک غنیمت بزرگ است. من بازم معتقد هستم که افغانستان هیچ راهی ندارد جز این که همکاری های منطقوی را، صلح، همکاری با ایالات متحده آمریکا را و همچنین جلب حداقل هم کمک های توسعه‌ای را برای بودجه توسعه‌ای افغانستان، کمک های مثلا امنیتی را برای تامین بودجه ارتش افغانستان که این روز بر پایه همه امکانات استقرار داره و جنگ میکنه و حداقل شیرازه امنیتی افغانستان بسیار بسیار شکننده است، اداره میکنه. از این اینا را بسیار اهمیت میدم به این معنا که سفر این دو بزرگوار به امریکا اما اعتماد در بین رفته افغانستان را دوباره اعاده کردن و این را در حقیقت اگر بتانند که حداقل همی دستاوردهای نیمبندی را که در 13 سال اخیر در افغانستان آغاز شده است همین دستاوردها را حفظ بکنن، ولی گذار اینا برای یک دولتسازی مدنی مدرن به مبازل فساد و بالاخره دولتسازی به شیوه کاملا معیارهایی که در سطح جهانی ما به او شاخصها را داریم، افغانستان به او شاخصها تا سالهای سال رسیدنی نیست. امروز متاسفانه همی دستگاه امنیتی که ما این روز میگیم از شاراهای از مبدع صفری تا درونی هر شهر فقط و فقط جز فخازی، جز رشوت، جز فساد فراگیر در تمام دستگاه افغانستان هیچ چیز دیگه نیست. ما یک دولتی به اصطلاح از هم پاشیده داریم که تنها با کمک ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی چارچوب این نظام سیاسی در تمام ابعادش با همین کمک ها به حساب بستگی دارن. اگر این کمک ها ادامت پیدا نکنه و نداشته باشه، حیات و ممات
بله
برای یک ساعت هم ادامه نداره.
تشکر استاد. دیر مننه که او البته ولسمشر غنی هم د مشکلات یو یادونه وکړه، دوی هم دا ومنله پرون چې افغانستان د فساد په کچه کې پنړی کې یو له مفسدو حکومتونو نلری خو دوی دا ویل چې دوی اعظم لري چې په دې برخه کې به کار کوي او دوی دا خبره هم کړې ده د آشنا تلویزیون سره په ځنګړی مرکی کې چې د فساد سره مبارزه وخت وړي او د فساد سره مبارزه کیدای شي د مقاومت سره مخامخ شي خو دوی هوج لري چې دا کار بکوي و بګورو چې دوی تر کومه اندازې پر دا کار کولی سي وس په زموږ د همکار ابراهیم رحیمی هغه ریپورت واورو چې د خوست مدني ټولونو د غړو سره خبرې کړې دي چې دوی د ولسمشر غنی او ولسمشر اوباما د ملاقات په باره کې څه وایي
چی نظر دارن و چی توقع دارن.
بله
میریم گزارش گوش میدیم.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس تیر ورځ له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو غړ خبري کانفرنس کې ویل چې 2015 میلادي کال تر پایه به نږدې لزر امریکایي سرتیری په افغانستان کې دیروي. باراک اوباما زیاته کړه چې دغه سرتیری به د مشورې ورکول او د افغان پوز د روزلو دنده پر غاړه ولري، خو ورو د خپل سرتیرو شمیر کموي او یوازې زر سرتیری به د امریکا د سفارت د امنیت لپاره پرېږدي. په همدې حال کې د افغان مدني ټولنې یو شمیر غړي بیا په افغانستان کې د امریکا پاتې کېدو ته جدي اړتیا ویني. دوی اندېښنه څرګندوي چې رینا د امریکایي عسکرو په وتلو سره هیواد یو ځل بیا د نویمو کلونو حالت خپل کړي. محمد زمان نظري او روان نورزی په دې اړه وایي
کشیر دوی دی افغانستان څخه لاس واخلي زما په نظر هغه لکه پتیر کې چې کورنۍ جګړه شروع شي و یا کورنۍ جګړې وي نو همغه حالت بهتر تلای شي.
کچیر دی امریکا هغه مرسته چې د 2018 کال لپاره دی افغان پوسره اعلان کړی دا هغه تر راتلونکو لسو کلونو پورې یعنی 2025 او حدود پورې وشي. زه فکر کوم هغه تشه چې مصارف په برخه کې رامنځته کیږي هغه بن رامنځته کی.
د خوست ولایت یو بل مدني فعال نجیب الله خیل له نظر افغانستان د بهرانیانو لمرستو پرته نه هم خپل اقتصادي مشکلات حل کولای شي او نه هم امنیتی قوتونه پیاوړي او پر اړینو تجهیزاتو سمبال ساتلای شي. خغلی الوخیل امریکا ته جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس اوسنی سفر له امریکا څخه خپل هیواد ته د مرستو پر جلبولو کې بهترین موقع ګڼي او تر دې پورې ګټه اخیستلو غوښتنه کوي.
متاسفانه په افغانستان کې اقتصادي بنیادونه داسې نه دي چې وطنګي خپل ټول کارونه افغانستان په خپل اقتصاد سره ورسي. نو امریکا د افغانستان یو لوی مرسته ورکوونکی هیواد دی، هم په پوځي لحاظ باندې او هم په ملکی ادارات په برخه کې. نو په دې لحاظ باندې افغانستان حکومت اوسنی حکومت باید د دې ورته ولري چې امریکا متحده ایالاتو ته او دغه مشرتابه ته قناعت ورکړي او د دوی مرسته راجلب کړي.
په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی په کال 2004 میلادي کې د انتخاباتو تر ګټلو وروسته امریکا ته سفرونه پیل کړل. هغه د افغانستان په تاریخ کې لومړی افغان مشر بلل کیږي چې تر نورو مشرانو یې متحده ایالاتو ته ډیر سفرونه کړي دي. لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګار په دې باور دی خایي چې د ښاغلي کرزی د ټولو سفرونو په پرتله د اوسني ولسمشر اشرف غنی سفر نتیجه ډیره ګټوره ثابته شي. هغه په دې برخه کې خپل دلیل وایي.
په خوانی ولسمشر کرزی د یو پلان سره نو ورغلی، هیڅ کله داسې یو پلان د نو طرحه کړی. اشرف غنی پلان لري او دا یو پلان له مخې ورغلی دی او دا به د امریکا د مرستو نه د افغانستان په پخلو پخو د درولو په لار کې د دې نه استفاده وکړي.
په عین حال کې ولسمشر غنی هم امریکا ته خپل دغه سفر ډیر مهم بللی او د واشنگتن کابل ستراتیژیک ملګرتیا ارزښتناکه بللی. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ګډې ملي ګټې د دوی تر شخصي ګټو لوړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د سفر د ملاقاتونو او ویناو په اړه خبرونه، مرکې، تبصرې او ځانګړې خبرونې د امریکا غږ آشنا رادیو له لارې اورېدای سي. د مارچ له 23 څخه تر 25.
درنو قدر من اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه امریکای ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه باندې زموږ ځانګړې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې موږ د ولسمشر اشرف غنی وینا په مستقیمه توګه خبره کړله. په پروګرام کې اوس را سره میلمانه ډاکټر صاحب عمر شریفی دی چې دلته د کولمبیا په پانتون کې محصل دی د ډاکټورا، او سیف الدین سیحون صاحب دی چې دوی د اقتصاد د پانځي استاد دی. همدارنګه زما سره د لاور فیضان صاحب دی چې د ځوانانو او مدني ټولنو یو فعال دی. شمامود میاخیل صاحب هم را سره دی چې دوی د افغانستان و بخشید امریکا د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان د څنګه مشرک وی او حنیف صوفی زاده صاحب هم را سره دی چې دوی دلته په امریکا کې محصل دی دوی په فول برج باندې راغلی دی اسیفی صاحب داس بوکو چې د وینا په باره کې به چې یو ارخه تقریبا د شوز مسایلو ته هم ځانګړی سوی وو چې په خپل ولسمشر غنی ځنی وعده هم وکړلې چې انجونې به مکتبو ته ځي د انجونو د صحی حالت په شکیږي په تیرو دیالو سکلو کې چې کوم لاس راوړنی درلودلې
هغه باندې خبرې وکړلې حکومت
کې بل و دوی د نقش په باره کې هم خبرې وکړلې فیضان صاحب څه فکر کوئ چې تر کوم اندازې پورې دغه وادی چې وی یا دغه کوم خبرې چې ولسمشر غنی وکړي دغه عملی تاسو بریشي او یا فکر کوئ چې د افغانستان په حکومت کې دی شدي هغه وند چې ورکول سوی د دغه څخه دی پوره ګټه واخلي او یا شدي دی داسې د مدیریت په برخه کې یا مثلا د ادارې په برخه کې پوره رول ولوبوي
بسم الله الرحمن الرحیم بله ما ته خدا شونه ښکاری خو په دې لوړو پوسټونو کې د ما په نظر باندې البته زخپل نظر باندې چې ورته وګورم ممکن شل فیصد لوړ پوړو اوناس یا خزینه مونږ پیدا نه کړو تر څو پورې ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی اشاره ورته وکړه چې سفارت او لکه سفیران مقرری کې موینان مقرری کې ممکن والیان او د سینور نو دغه بلګ ستونزوي کچیرته د بلګ په ټیټه ساته باندې ماموریتونه که حساب کو نو ممکن دا مونږ وتوانی ګوچې او ناس طبقه پیدا کوی دی لپاره منتها د ما په نظر باندې چې دا باولین واری د افغانستان په تاریخ کې چې شل فیصد خزینه د افغانستان په دولت کې کارو کی زغپل د طرفدار ما باید هم داسې کار وسي دا چې څومره به گنجایش ولري که به ونه لري ډاکټر صاحب غنی له طرفه خو زه مطمئن یم چې دا کار به وکړي خو بیا هم د ولس حمایت ته ضرورت د ملاتړ ته ضرورت ده او همدارنګه نور دولتي چارواکو ته ضرورت ده چې د ولسمشر غنی ملاتړ وکړي په دې مورد باندې او زه خو هرکلی کوم او که خبر درته وکړم د یو نارینه په صفات باندې د انګریزانو خبره جلی سوم چې دوی ته دومره ډیره شل فیصد هغه امکانات برابرۍ نو دا یعنی د ما په نظر باندې ډیره ګټه وکړله اوناسو په دې سفر کې او باید اوناس ډیر زیات خوشاله اوسي
بله
بله مننه کوم
ای در حال است کې چون این یک حادثه در افغانستان اتفاق مفته که استاد صهیون هم به او اشاره کردن و امروز قبل از سخنرانی آقای غنی شماره از باشندای ویلایت ویرجینیا و واشنگتن گردمایی در برابر کانگرس ایجاد کرده بودند و خواستار رسیدگی به این مسئله شده
بله. دا خبر ما غوښته چې د صوفی زاده صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې رسنوی کې ساس په نظر باندې د ولسمشر اشرف غنی وینا یا فیصله سفر تر کومه اندازې پورې انکاس پیدا کړی دی ولی په کابل کې هغه پیښه چې سوي و د فرخوندی وجل چې وو هغه تر ډیره حد پورې په ټولنیزو رسنیو کې د تیرونی ټول اور باندې خبرې کولې څه فکر کوي چې آیا هغه کوم پیښه چې په کابل کې وسوله اغه دغه د پیسلا کمزور نه کی دغه سفر تر یو حد پورې چې ځوانان ور باندې خبري وکي په دغه مسایل باندې چې ولسمشر یادونه وکړه په دغه موضوعات باندې او په دې باندې بحثونه وکي
بله البته باید گفته شو چې سفر آقای رئیس جمهور به امریکا بسیار فواید زیاتی را داشت و ای البته در برنامه یا در فیسبوک یا در شبکات اجتماعی چه قسم که باید انعکاس میافت این قسم انعکاس نیافت البته مشکلی عمده ای بود که زیادتر مردم ها در افغانستان در یک بسیار جگرخونی سپری زندگی بله. سپری میکنن بله. بخاطر بله. که روح فرخنده شاد باشه اونا شهید شدن و زیاد مردم از اون متاثر شده بودن
بله.
اونا نتانستن که زیادتر انعکاس خود به آقای اشرف غنی
توجه یا تمرکز بکنند به سفر این مسئله پادشاه قرار داد خب یک یک مسئله بود اما هرچند که این مسئله در پالویش که رئیس وزیر داخلی افغانستان هم تعهدات را برای رسیدگی به این مسئله ابراز کردن اما کماکان یک مسئله بود که انعکاس یافت به مقدار به شکل گسترده در همه رسانه های اجتماعی
ولی این باید بگیم که اکثرا رسانه هایی که فعلا در افغانستان هستند زیاد کوش میکنند که سفر آقای رئیس جمهور بسیار کاورج زیاد بتن چون ما دیدیم که از شبکات مختلف نماینده آمدن به امریکا و بسیار مردم با امید هستن که آقای رئیس جمهور چی میاره پس از امریکا.
یعنی
دستاوردهای بسیار زیاد دارن.
بله و یعنی پرسنوی که این کاس ډیر پیدا کړی دی خو په ټولنیزو رسنوی که کورته وکتل سی ډیر خلکو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دغه سفر د وژلو پیښو ته ډیر زیات توجه کړې وه او دغه سفر دومره چې باید باس ور باندې سوې دومره باس ور باندې ونه سو پاتره کله چې چې وروسته به ور باندې باس نه وسی او از موږ پروګرام هم ډیر کم وخت پاتې دی.
دا کم مونده آقای نورزایی ما پنج میمون داریم هم روی خط هستن و د استودیو ما هستن. شروع میکنیم دو دقیقه به هر میهمان محترم خود وقت میدیم و برنامه را جمع بندی میکنیم. شروع میکنیم با آقای عمر شریفی. جناب آقای شریفی نخست که تشکر که با همه گرفتاری ها دعوت ما را پذیرفتین. در دو دقیقه اگر به صورت خلاصه یک روشنی پرتین و یک بررسی بکنین سخنرانی رئیس جمهور افغانستان در کانگرس و مذاکرات که طی شده در چند روز کاری هیئت افغانی.
به نظر من سفر رئیس جمهور و بالاخره هم ملاقاتش و در نهایت نطقش در کانگرس یک دستاورد خوب بود، یک تصویر بسیار واضح از افغانستان ارائه کرد، هم به بحث مشکلات پرداخت و هم بالاخره به بحث اینکه دستاوردهای وجود داشت. من فکر میکنم که تا حد دولت افغانستان را دوباره وارد یک مرحله نوین در رابطه خود با آمریکا شده و تانسته که با استفاده از مواجهه که در منطقه بزرگ خاورمیانه و افغانستان وجود دارد تا حد یک اتفاق به نظر در بین قانونگذاران آمریکا در مورد مسئله افغانستان وجود داره و اینکه دولت آمریکا تا حد متحد شده که کمک خود ادامه بده و در این زمینه حضور نظامی خود هم کاهش داد. اما فکر می‌کنم یک دستاورد خوب است در افغانستان فعلا والاهای زیاد داده و تصویر بسیار خوب از خود ارائه کرده و اینکه تا چی حد خواب تانست این تصویر چی در بحث صلح هست، چی در بحث اصلاحات هست، چی در بحث مبارزه با تروریسم است و بالاخره چی در بحث تامین دستاوردهای دموکراتیک در افغانستان است تا چی حد این خواب تانست عملی بسازید ارتباط میگیره به درایت خود را کار از طرف و بالاخره امو اعتقادشان به اصلاحات که آواله کردن. در کل ما فکر میکنم که یک سفر با دستاورد بود و امیدوار هستم که از این دستاورد استفاده بسیار خوب شود.
تشکر آقای شریفی از حضور شما در برنامه. روز خوش داشته باشین.
اوس به ولر سو شمامود میخیل سبت دوی د امریکا د سولو د انستیتیو د افغانستان د څنګه مشری په غاړه لري د دوی نه به و پښتو په دوه د کوکی که صرف مشته د دغه وینا او د ولسمشر غنی د سفر خلاصه اساس پزین باندې چې څه لاس راوړنی درلود لږه کچيري مشته ډیر خلاصه وړاندې کی مهرباني.
د مننه څنګه چې تاسو د ستر مولونه ده چې د تیرو فعال سکونی کې افغانستان د فرصتونو د لاسه ورکړ او د حکومت ډیر مشکلات په مخ کې چې اقتصادي مشکل د ټول زیات دی چې تیر کال افغانستان تقریبا د 500 میلیون ډالر پورې کسر بودجه درلوده، امنیتي ستونزې موجود دي او همدارنګه نور منطقوي مشکلات وو. نو زه فکر کوم چې دغه سفر په دې لحاظ باندې ډېر ښه و امریکې ته چې دا یې وښودله چې افغانستان دلته یو امریکا په افغانستان کې یو شریک لري، کولی شي چې د ټوریزم په ضد باندې مبارزه وکړي او هم د امریکا په دې منطقه کې یا افغانستان سره خپل حکومتونو ته تر هغه پورې دوام ورکړي. او په ضمن کې د افغانستان جمهور رئیس دا هم وښودله چې دوی څه پلانونه لري په لنډمهال وخت کې، منځمهال او اوږدمهال دغه لپاره، او دا کوم کومک چې د پروګرامونو لپاره چې کوم وعده وشوه چې 100 میلیون ډالر به ورکړي دا هم یو لوی دستاورد دی، ځکه چې افغانستان د جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ وو. او که چېرې موږ دا داسې ارزیابي کړو یعنی 100 میلیون ډالره که چېرې افغانستان ته ورکړي وعده چې وکړه دا د هغه حکومتونو سره چې تر اوسه پورې افغانستان ته راتلل یعنی 100% د حکومتونو به افغانستان کې پاتې کېدل، 90% بېرته وتل. نو زه فکر کوم چې د ارزښت دې شاید 10% اضافه وي، یعنی که دا په صحیح توګه باندې استعمال شي، مصرف شي، نو هغه حکومتونه چې مخکې راتلل د هغې 10% به دا مؤثر وي. نو دا هغه شیان دي چې هم داخل افغانستان کې امید ورکوي و هم د نړۍ ټولنې ته دا وښودله چې افغانستان حکومت یو پلان لري او یو ښه شریک یا پارتنر سره کېدلی شي.
تشکر آقای میخیل.
من میخیل صاحب چیز مش بلنه و من لا پروگرام کی زمر سره واس وس بولر سو استاد سیحون.
استاد سیحون بله در دقایق آخر برنامه استاد سیحون با نظر داشت همه نکاتی که گفته آمد و مهمانان ما نظر دادن و سخنرانی رئیس جمهور افغانستان که اشاره به نکات مختلفی داشت. میخواستم از شما که این سفر را ارزیابی بکنیم و با نظر داشت دستاوردها و ای که چی تاثیرات در آینده خواهد داشت. بفرمایید. دو دقیقه وقت داریم استاد.
اساساً آقای غنی دولت مردی هوشیار و دارای برنامه هست و همچنین با خصوصیات و ویژگی های ایالات متحده آمریکا و کانگرسمنا و همه فن و راز و رمزی اونها آگاه هست و از نقطه نظر و دیدگاه هایی که جلب توجه کرد سخنانش یک مسئله روشن بود. ما شاهد بودیم که اینا مسائل بسیار دقیق و روشنی رو مطرح کرد. افغانستان بخاطر نگهداشت و حفظ حداقل دستاوردهای نیمبندش و برای اینکه ما در یک منطقه آتش افروخته خاورمیانه قرار داریم و امریکا شریکی کشورهایی هست که در مبادل حراس افغانی دخیل هستند. از این بابت آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله توانستند که نگاه ایالات متحده امریکا را محسوب بسازند به دشواری ها و چالش هایی که ما در بود امنیتی اقتصادی نظامی داریم و این همکاری دراز مدت استراتژیک با یک قدرت جهانی برای عبور و گذار از استراتژی های برانداز و ناکارآمد منطقوی حداقل استراتژی که ما در بسلا وابسته به یک کشور بزرگ و همچنین منافع کلان و استراتژی های بزرگ باشیم که ما را از استراتژی های کوچک منطقوی براندازانه رهایی ببخشه و حداقل ما بتانیم دولتداری را به همون شکلی که حداقل هست ادامه بدیم به باور ما میتونه دستاورد
تلقی شود. بنابراین تشکر استاد سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پانتون کابل از حضور شما در برنامه مستقیم رادیو آشنا صدای امریکا. تشکر. بله. شاید خوش داشته باشین.
تشکر در دوینه که او دلاور فیضان صاحب بوس به تاسو دوی دقیقه صرف جمع بندی که ساس پا نظر بندی دغه سفر څومره مهم بو چلا سرارونی در لودلی او خوب پا نظر مو وایست.
زبا په یو څو نقطو کې دغه پروګرام او د مجلس را خلاصه کوم. اول دا چې ډاکټر صاحب اشرف غنی نډیر زیاته مننه کوي چې د امریکا له حکومت نه ډیره ښه مننه وکړه د کومکونو او مرستو چې افغانستان سره کړی وی کوي. دویم دا چې د ډاکټر صاحب عبدالله اجرایوي رئیس او خپل د ولسمشر ترمنځ کوم واټن پیدا او هغه لپاره یو ډیر ښه تصویر وړاندې کړ. زه له دې نه ډیر زیات خوشحاله. بل دا چې د پخواني ولسمشر ترمنځ کومه فاصله را پیدا شوې وه دا ته میاستو کې هغه فاصله لپاره ډیر خدي پایټګه کې خود او په ډیر ورین تندې باندې دا خبره یاده کړه چې ولسمشر حمید کرزی ته مور کې کومه ګوتنه ونه سوله او دا مسله ډیره ښه حل کړه. بل د اصلاحاتو لپاره د امریکا متحده ایالاتو توجه راړولو لپاره زه ډیر زیات منندوی یم چې ډیر ښه طرز باندې دا اشاره ورته وکړه. د خزینه او صحی تعلیمی او د شل فیصده په حکومت کې دندو لپاره ډیره یو نوې کارنامه وکړه چې ډیر زیات خپل تر خوښیم. د منځني ختیځ سره د افغانستان اړیکې ډیرې ښې تشریح کوي سره کم تبادل سره تړاو ولري. د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د سولې په مورد ښې طرحې وړاندې کړې وې او په آخر کې د افغانستان او ولس او نورې نړۍ لپاره ډیر ښه او په زړوره لهجه باندې د سولې زیری ورکړ او همدارنګه د خود کفایي لپاره پر روان لسیزه کې زیری ورکړ. نو زه په مثبت ارزوم او ډیر زیات خپل ته مساعده
تشکر کوم. فیضان صاحب
چیز مور سره په پروګرام کې واس
دو دقیقې دیگه به ختم برنامه باندې نظر آقای صوفیزاده رو در مورد میشته.
بله تشکر. ما از سخنان آقای رئیس جمهور بسیار چیزایی برداشتم ولی یک چیزی که بسیار راستی به افغانستان مهم است وی است که افغانستان چه قسم میتونه که به سوی خود مختاری بره و یکی از مهمترین چالش های افغانستانی است که اونا نمیتونن خودشان چشمه های آیایداتی را پیدا کنن به خود و همیشه ما متکی به یعنی دونر کمیونیتی هستیم که ما باید از این حالت براییم به یک وقت. ما وقتی برآمده میتونیم که پروژه‌ای که فعلا تطبیق میشه چی از طرف ایالات متحده باشه یا کشورهای دیگه باید این یک یک چشمهای عوایداتی را به افغانستان اضافه کنه.
بله.
مثلا اگر پروژه اقتصادی باشه یا پروژه بازسازی باشه و دیگه ای که باید جوان ها را باید زیادتر داخل بساده که در رسای مختلف دولت کار کنن و به شیوه مختلف و به شیوه مدرن که است دولت داری کنن.
تشکر آقای حنیف صوفی زاده، همچنان آقای دلاور فیضان، دکتر عمر شریفی، سیفین زیمون که در برنامه حضوری یافتن. برنامه حاضر که برنامه مستقیم بله. و ساعت 7 شام تا 11 شب بود، در اینجا به خاتمه پیدا میکنه، اما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هم چنان ادامه داره.
بله درون آوردون کوز موج خاص خبرونه ادامه لري، سبات به هم موج د شپې خبرونه ولرو، او درنګ تاسو کولی سي چیز موج سهارنی خبرونه هم واوري چې د ولسمشر غنی د سفر په اړه باندې ریپورتونه ستپکشي تفسیری ستپکشي. نو تاسو ټول مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واسه او زموږ خبرونه مو واوریدله. تر بلې خبرونه پورې زه او زما همکار حفیظ آصفی صاحب تاسو نه د خدای پامانی اخلو. شپه مو په خیر.